افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. خبرونه په خبرونو پیلو. د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په تیر یوه اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 8 بغاوت کوونکي وژل سوي او 8 تنه نور یې نیول سوي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې دغو عملیاتو کې 3 طالبان هم وژل سوي او 15 تنه یې ټپیان سوي. په وروستیو کې له بدخشانه د مقاومت جبهې د غړیو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کېدل. د دې جبهې ویان صبغت احمدی د جمعې نه وخته په ټویټر کې ادعا وکړه چې طالبانو د دې جبهې ځینې غړي او ملکیان تر نیولو وروسته په ډزو وژلي دي. دواړو لوریو زیات مهال د یو بل د مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځه وړلو ته نږدې سوی. دې سازمان نن د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هره ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. دې پروګرام ویلي د نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل سو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په 200 ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1200 افغاني معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال لپاره په افغانستان کې تر 500 زرو ډیر نجونې او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل سوي دي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع سوي او هغه کاروبارونه هم ټکنی سوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د پیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یوه نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې نندارې ته ایښول سوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان سوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برترۍ کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. بروسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوی صدر اعظم په توګه ل کاندیداتوري تیر سو. د مالیه په خوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډیر زمينه برابر سوي چې نن د بریتانیا د نوی صدر اعظم په توګه وټاکل سي. د بروسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم لیسټراس تیر اونۍ خپل استعفا اعلان کړه. استرالیا کې د کرکټ پېشل اوریز نړیوال جام کې نن په لومړی لوبه کې بنگلاديش هالند ته ماتې ورکړه. دویمه لوبه د جنوبی افریقا او زیمبابوی ترمنځ ده. دغه لوبه د باران له کبله ځنډېدلې وه چې وروسته 9 اوورونو ته راکمه سوه. زیمبابوی وتوانید په 9 اوورونو کې جنوبی افریقا ته د 80 منډو هدف وټاکي. افغانستان به د چهارشنبې په ورځ د دغه جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. افغانستان خپله لومړۍ رسمي لوبه انګلستان ته بایللې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل راځي. د ملګرو ملتونو یوې اړوندې ادارې یو وار بیا د افغان نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. ځینې میرمنې وایي
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده. سازمان ملل خپله ښه ګوري ویني.
د پخواني ولسي جرګې یو استازي مو هم پر همدې مسله ژغولې ده.
علاقه دیده نشته چه ده خوز حقوق و تا احترام بکی یا ارتا پاملاره نو کی.
ده ماشمان ده ملاتر لپاره ده ملگوری منتون مرستان دوی صندوق وایی افغانستان که لاهم زیاد ماشمان ده گزن لجیدی گواش سره مخامخ دی. قبل راپور کې ځینې افغان خبریالان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوي وایي چې درنو کارونو ته یې مخه کړې ده. د چوب بازی په باب هم مرکه لرو چې ویل کېږي کاملا افغاني ریشه لري.
چوب بازی افغاني کلتوري او فرهنګي لوبو یا نڅاو یوه برخه ده.
پکتیکا کې په سلګونو زلزله ځپلو کورنیو ته تازه کورونه جوړیږي.
د روډ په پاره کې چې میسر دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غټه خبره د تعلیم دو چې د میشتومره بربودي دغه د تعلیم ای نه په چا په قدر بیږي نه چا په عزت بیږي. تعلیم شتانه سبق کید شاو نه دیولي.
په بریتانیا کې پر سیاسي لانجو هم راپور خبرو. دوه اونیزه پروګرامونه هم لرو د لوبلو میدانه او تاندې څنګه
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورجو درا پورونو برخیته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه یو ځل بیا ژوره اندیشنه شولې. د ادارې نن سهار ویلي د افغانستان د شی راتلونکي لپاره باید د افغان انجنونو او شوزو حقونه خوندي سي. د ملګرو ملتونو سازمان اړوند د اداره داسې مهال د اندیشنه څرګندوي چې نن د دې سازمان د جوړېدو و اویایمه کلیزه ده. یو شمیر افغان انجنې او ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې په اوسني وضعیت کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب او د سوکالۍ لپاره لا ډېرې هڅې وسي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغان جون او خوځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د اسیا پاسیفیک څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي اوسنی وضعیت د افغان جون او خوځو په ژوند خورا بد اغېز کړی. د ادارې لیکلي افغان جون او خوځې د سفر، زده کړو او کار د محدودیت په ګډون له سختو ګواښونو سره مخ دي چې د دوی په خوندیتوب او هوساینې بد اغېزه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنري زیاتوي د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ لپاره باید د دوی حقونه خوندي وساتل شي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د جوړېدو و اویایمه کلیزه ده. دا ورځ څه کال په افغانستان کې داسې مهال راځي چې افغانان د خپل اوسني وضعیت د بدلون په برخه کې له دې سازمان د بشپړې همکارۍ او مرستې غوښتنه لري. د دې سازمان د سګنی کال شعار د سولې او سوکالۍ لپاره بیرته سره یو ځای کیږو دی. هغه شعار چې افغانستان د رسیدو لپاره لا اوږد واټن مخکې لري. د زور له لارې د طالبانو لخوا د قدرت نیولو په افغانستان کې د سولې او ټیکاو پر وړاندې یو ځل بیا خنډونه جوړ کړي. هغه چې د جګړې ویره یې زیاته کړې او تر خوا یې ځینې وسلوالو ګروپونو عملاً د طالبانو ضد جګړه پیل کړې. طالبان په دې هم تورن دي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه یې نقص کړي. د بېلګې په توګه طالبانو د عامه روغتیا او پوهنې وزارتونو پرته په ټولو ادارو کې ښځې له دندو ګوښه کړي. له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، له محرم پرته یې په سفرونو بندیز لګولی او پر ښځو یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. هغه څه چې یو شمیر افغان نجونې او ښځې پر وړاندې راپورته شوي او خبره یې تر اعتراضونو او لاریونونو رارسېدلې.
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده. سازمان ملل خپل ښه ګوري ویني
نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ته اجازه ورنکړل شوه چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه مدافع وکیل وه. اوس د ملګرو ملتونو د جوړېدو په اویایمه کلیزه که څه هم د دې سازمان په ماموریت نیوکه کوي، خو وایي ملګري ملتونه باید په پوره رسالت د افغانانو د ژغورنې لپاره جدي ګامونه واخلي.
موږ اوس د سازمان ملل نه غواړو. تاسو په کوم موخه ایجاد شوي؟ ولې خپل عمل نه کوي؟ ولې د غریبو، د مظلومو، د فقیرو هیوادونو او خلکو په مقابل کې خپل مسؤلیت ترسره نه کوي؟ اوس په افغانستان کې ښځې په داسې حالت دي لکه چې د عصر جاهلیت په شان. تاسو ولې اوس کار نه کوي؟ ستاسو کار یو گزارش جوړول خو نه ده.
هاخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي ملګري ملتونه ځان د هیلو او ارمانونو سمبول بولي او دا سازمان د خلکو له هیلو راټوکېدلی دی. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه د ښاغلي ګوتریش له قوله لیکلي دا سازمان اوس له ازموینو سره مخ دی، خو ملګري ملتونه همداسې ورځو لپاره جوړ شوی سازمان دی چې د سولې ټینګښت، د بېوزلۍ او نابرابرۍ د پای ته رسولو لپاره کار وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو ور بیا د افغان انجنونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د اندېښنه داسې مهال شول کېږي چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي. له ګلالۍ صافۍ څخه مې چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د نړیوالو ادارو د اندېښنې څومره جدي دي.
متاسفانه دا مزله نور نو د هدا وتلې تقریبا د یو کال نه مډیر شو. د ښځو ژوند په افغانستان کې هیڅ یو رڼا ورته لیدل کېږي نه. متاسفانه هر یوې غاندي اما هیڅوک هم عمل نه کوي. طالبان تل وعدې ورکوي چې مثلا موږ د شرایط مساعدوو، موږ نصاب باندې کار کوو او موږ مثلا د ښځو او نارینه او د بېلودو دپاره امن ځایونه لټوو، یعنی یو امن شرایط لټوو. دا ټولې پلمې دي. زه فکر کوم چې د دې اصلا علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي. عامې غربیان غندي او عامې خپله ماته د غربیانو خبرې مهمې نه دي، ولې چې هغې خپل هلته چې د هغې منافع اوسېږي هغه هلته ورته ډېر ارزښت لري نسبت د افغانانو د ژوند دپاره. منتا د افغان خلکو غږ باید په هر صورت باندې که دا چارواکي غواړي دلته پاتې شي باید واورېدل شي. دلته د ښځو ژوند، د ښځو راتلونکی، د اقتصادي بنه، اجتماعي بنه یې ډېره په خطر کې ده. که ښځه کله چې په کور پاتې شي د دې په مقابل کې کېدای شي تاوتریخوالی صورت عمومي، خپل د حق نه به خبره نه وي. ښځې که بې سواده پاتې شي داسې خو ټول هر یو پوهېږي، د دې د تشریح ورکول هم لازمه نه دی. منتا زه په دې غندلو باندې ډیر باور نه لرم، ځکه چې د دوه پټړون کې دی اول مرایل کې ویل چې موږ ته د خوځو د حقوقو ساتل ډیر مهم دي، اما متاسفانه به موږ راخم چې بی مسولیت امریکا افغانستان خوشی ک د دې تړون د پلی کولو لپاره هم یو جدي اقدام تر اوسه نه دی شوی.
بل په دغه سی وضعیت کې په خپل ملګری ملتونه څه کولای شي تاسو په نظر؟
اغی خود بگیش یو سیاسی نظر ورکی یا یو خپل لمغا فقط یو نظر ورکی یا ماده چی دی باید دی اغا حکومتو بانده چی دی سر ترون کرده دی بانده باید فشار راولی. مثلا امریکا خپل دوی ترون تا جمن باید پاتیش یا مثل چی واده ورکرده و اغا تعامل چی دی سر گرشی متاسفانه دی ترون دا محتویات و ندیر لک خلق پورا با خبر دی منتها پر صورت باندې موږ اوریدل چې د ښځو حقوق او د ښځو د کار او د سیاسي مشارکت او د تعلیم او تحصیل حقوق به محفوظ وسیږي. باید هغه ودونه چې وعده ورکړي دی باید هغه سیاسي فشارونه چې لازم دي په د طالبانو په حکومت باندې راوړي، څو چې دی مجبور شي د خپل هغه تعهداتو ته عملي بڼه ورکړي.
بل تاسو د طالبانو د فشارونو یادونه هم وکړه، پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه او محدودیتونه د ورځو په تیرې دو سره زیاتیږي، طالبان ولې داسې یو دریځ لري د ښځو په وړاندې؟
زه فکر کوم دی کې یا دا چې دی ډیر بنسټپال دی او اصلا د ښځو حقوقو ته احترام نه لري، یا د هغې په هماغه د ښځو د شتون په اجتماع کې او د دې اغېز په اجتماع کې دی درکوي نه، او یا دا چې دی قصدي عمل کوي او غواړي نړیوالو ته خپل هغه خواستې چې لري په دې طریقه باندې پرې پلي کړي. منتظر بیا بل شي باندې ډېر متاثره یم، یا دی چې خواشي نه یم که دی کې هغه استقبال راتی کړي چې په افغانستان کې تل افغانستان د حکومت او د خلکو په لافت کې په دې څلوېخت زیاتره د څلوېخت کلو کې د یوازې مونږ ته هغه تاریخ فکر خلک روزلی دي چې د دې څوشي کول افغانستان په دغه جهالت او په دغه بې سوادۍ کې وساتي، څوشي کول خپل مرامونه په دې منطقه کې پلي کړي. زه ډېر متاثره د دې یم چې کېدای شي چې دغه استخباراتي کړي چې د دې اغېز په فعلي حکومت باندې شته دي چې د دې کار نه وسي، څو چې افغانستان یو ونشي کولای خپل په منطقه کې خپل هغه ثبات چې باید ولري هغه ترلاسه کړي او دې وشي کولای په دې منطقه
کې خپل حکومت او چلی. د ولسی جرګې په خوانی استاد ګلالی صافی و چې د شوزو په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د تازه سرګندونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان کې لا هم زیات ماشومان د ګوزن یو پولیو ناروغي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره سره لدې چې سږ کال د پولیو پیښې د تیر کال پرتله کمې سوي، خو اوس هم په دې برخه کې جدي مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي. نن د اکتوبر 23مه د پولیو نړیواله ورځ ده. دا هم راپور.
په افغانستان کې د پولیو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیدي چې لا هم زیات شمیر ماشومان د پولیو یا ګوزن له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجهي صندوق یونیسف د پولیو واکسین پروګرام مسؤلین وایي سره لدی چې د پولیو پیښې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله کمې شوې، خو اوس هم زیات شمیر ماشومان د دغه ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د دې پروګرام د رسنیو برخې مسؤل ډاکټر کمال شاد دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ا څلورم اکتوبر د پولیو یو ځان نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې منځل کیږي چې اوس هم دلته ماشومان د پولیو یو ځان ناروغي له ګواښ سره مخ دي. افغانستان په نړۍ کې فقط یو له دوه هیوادونو دی چې تر اوسه پکې پولیو یو ځان ناروغي ماشومان په دایمي فلجخته کوي. ای پولیو په وړاندې مبارزه کې تر ټولو لوی اندېښنه لا واکسین څخه پاتې هغه ماشومان دي چې کمپاینونو په ترڅ کې د بیلابیلو لاملونو له امله به بخښي سوي وي.
ښاغلی کمال شاهی له خچې د ګوزن په وړاندې مبارزه به همداسې دوام وکړي تر څو په افغانستان کې د دې ناروغي کچه صفر شي. دا بیا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ناروغي په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یک شنبه پر خپل ټویټر باندې لیکلي افغانستان تر بل هر وخت وسته پولیو بشپړ لمنځوړلو ته نکتې شوای دی. د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ناروغي مثبت پیښې واز د نړۍ په دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې ثبت شوې. تیر کال په افغانستان کې دغه پیښې څلور خو سا کال بیا دو طرح کته شوی دی. همدارس په پاکستان کې بیا تیر 2020 کال یوازې و پیښه ثبت شوی و چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور لمخې په 2020 کال کې د غشمیر شلو ته پورته شوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دوی د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند لمنځ وړلو لپاره په تیر یو کال کې اته کمپاینونه ترسره کړي. د دې وزارت بیان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
مونږ په تیر یو کال کې د اته په شاوخوا کې کمپاینونه ترسره کړي چې په دې کې شپږ ملي کمپاینونه ول او دوی هم فرعي کمپاینونه ول چې په هغه کې یو څو ولایات مشخص شوي. که څه هم دغه واقعیات مخکې څخه ډیر کم شوي دي خو کوشش مو دا چې دا واقعیات مونږ د کچې صفر تر راښکته کړو. په تیرو کالونو کې دغه واقعیات پورته ول او اوس الحمدلله واقعیات راکم شوي دي.
مونږ هڅه وکړه چې په پکتیا او کونړ ولایتونو کې له هغو کورونیو سره چې غړي په دې ناروغي اخته شوي خبرې وکړو خو بریالي نشوو. پولیو یو ډول انتانیو ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو لامل ګرځي. دا ناروغي د ناپاک خوړو او بو د کمیټیازو په ویلو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو لاري نور ته سرایت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش نونس او پنځل لس مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
یو شمیر افغان خبر اعلان چې د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته به دند سی وی وای درنو کارونو ته مخه کړی ده. دوی زیاتوي که څه هم د مسلک بدلول ورته ګران تمام سوی خو له مجبوري ورځې سخت کارونه کوي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په تیر یو کال کې 30% ډیرو افغان خبر اعلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
دا په ایران کې د افغان خبریال سیف الرحمن غریبیار کارځای دی چې د نوموړي په ګډون نور کاریګر پکې د یوې ودانۍ په جوړولو لګیا دي. غریبیار چې کلونه په لوګر کې له سیمه ایزو راډیوګانو سره کار کړی په وروستیو کې په کابل کې د پنجرې ورځپاڼې خبریال و. خو کله چې د غبرګولي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لخوا د وضع شویو محدودیتونو له امله د ورځپاڼه وتړل شوه غریبیار هم بې دندې شو. نوموړی له څو میاشتنۍ وزګارتیا وروسته د کار په لټون ایران ته لاړ او اوس هلته د ده په وینا هغه سخت کارونه کوي چې کول یې ورته ګران دي.
چې مسلک د ژورنالیزم وي یا لیکوالي یا بل څه شی وي او ته داسې یو په یو راسي کارګري ته مجبوره سي ډېره سخته ده. دلته خو دوی کار غواړي. دوی هم داسې نه دي چې یو چاته مفتې پیسې ورکوي. سیاست در باندې کوي تون در سره ځي. دا نن چې څه کوم کار ته راغلی
دا یوازې غریبیار نه دی چې وروستیو بدلونونو د خپل مسلک پرېښودلو ته اړویستی. خبریاله فضیله جویا هم له څو کاله خبریالۍ وروسته مجبوره شوې چې د غالیو اوبدلو ته مخه کړي. دا وایي ډېر کله یې لاسونه په کار کې زخمي شوي خو مجبوره ده چې په هر حالت کې کار وکړي.
مجبوره وم چې د شپې لخوا په لاسونو ملهم وهم چې سهار کار وکړم. دا زما د ژوند تر ټولو سختې ورځې دي چې زه یې تېروم. دا ډول وضعیت یو خبریال لپاره ډېر دردونکی دی.
بسیار دردآور است برای خبرنگار.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نیوای د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 526 رسنیو څخه 40 رسنۍ تړل شوي او 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی وایي چې د بې دندېتوب له امله ډېرو خبریالانو نورو سختو کارونو ته مخه کړې ده.
با سقوط حکومت جمهوریت بیش از
د جمهوریت له سقوط سره 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې 93% خزینه خبریالانې او 80% نارینه خبریالان بې دندې شوي دي. ځینې دا خبریالان له وطنه وتلي دي او ځینې چې پاتې دي یا یې نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم په کور ناست دي.
که څه هم طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او د بیان د ازادي ملاتړې دي خو افغان خبریالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت محدودیتونو یې د کار ساحه تنګه کړې او ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي. تازه په کندهار کې دوه خبریالان بسم الله وطن دوست او شیر احمد نوري او ممثله تاولا زر د طالبانو لخوا زنداني شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې خبریالانو او ممثل د نیولو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالی سنگ.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر او ځینو نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤولان وایي د دغو کورونو د جوړولو کارونه به د ژمي له رسېدو مخکې ترسره سي. دا هم په دې اړه راپور
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د ښې راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز آزادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړي دي.
خوشولي بیا چې چا پښتانه او هر څه چې کړي دي سات څه کړي دي ډېرو خوشالۍ ډېر قرباني دي.
میرنواز په خپل خبرو کې لمرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغه دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغه بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په باره کې چې موږ سره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غټه خبره د تعلیم دو چې د موږ څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په قادر پیژي نه چا په عزت پیژي تعلیم مشتانه سبق کیت شاو نه دیویلي.
بلوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې د جملې د 1250 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړې دوته نګدي شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې کوم روان دي باج رسیدلې دي باج شروع دي او نیم سو په دغه کې ان شاء الله ته کارن جوړ دي ډیر ډیرې کارې خلاص ده او دوی نیم سو یې نشه ته پاتې شي هغه کار اوس چات سکر رسیدلې چات ژغند رسیدلې چات دبر رسیدلې شنه د نږدې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دیوی کلیوی خو د برمل زلزله زپلی دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لوري ته د دې سیمه په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغه ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ ندی شوی او له دې اړخه لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزله تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
چوبازی هغه نڅا چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یوازې هندوانو او سیکانو پورې محدوده نه و پاتې او د خوښۍ په محافلو کې نورو افغانانو هم کوله. افغان شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان که څه هم کره اسناد نه وړاندې کوي خو وایي چې دا نڅا یا لوبه کاملا افغاني ده. شغلی انجان اجمل تورمان ته وویل دا لوبه هندي ځکه نه ده چې په خبرې په هندوستان کې یوازې په ګجرات کې کیږي او د هغې هم بڼه بدله ده.
چوبازی افغانی کلتوری او فرهنگی لوبو یا نڅاو یو برخه ده. البته د مستند تاریخ تر اوسه پورې زموږ لاسته نه ده راغلی چې د دې مخینه به څومره وي او څنګه به دا پیل شوی وي او چا به پیل کړي دا نه ده معلومه. خو دومره ده چې په افغانستان کې معمولا هندوانو سکانو دا چوبازی کوله په هر اختر کې، یعنی که د مسلمانو ورونو اختر بو وکړه، سکانو ویساو بو وکړه، هندوانو دیوالی بو دا لوبوي په ودونو کې په جشنونو کې اخترونو کې یادا ډانس به کولو. د نړۍ په هر ګوټ کې چې افغاني هندوان او سکان میشت شوی دی، هغه کو اروپا دا که امریکا دا که آسیایی ودونه دی، نو دا په زغرد ویل شو چې دا افغانی کلتور ده، افغانی فرهنګ ده، نه هندی یا کومبل. ځکه چې دلته دومره خلک علاقام نه ورسره لري، بلې د تم نه ورسره لري، صرف یوازې نه یو سټیټ ده گجرات چلته چوبازی کی گیل پتہ بل تخنیک او بل طریقہ ای دا اگے کی فرق لری خب دا وچ دین پورے ونه تڑو البتہ چدا دی ہندو یا مسلمان یا سے کی بل چلو بد دا نسا چدا یا دا لو بچ دا دا ٹور افغانان
خو د موږ ټول هر څه انانا چې ده تقریبا د لږ څه توپیر په درلودلو سره مشترکه ده، که اتڼ ده، که چوبازي ده، شمشیر بازی ده، یا نور نڅاوې دي، د سندرو طریقې دي، یا نور څه دي، موزیک ده، دا ټول مشترک دي، د افغانستان کلتور ده.
انجان صاحب، که د دغې لوبې د جوړښت او د لرګیو په اړه هم یو څه معلومات راکړئ چې دا لوبه د څو جوړو لخوا کیږي او لرګي چې دي دا څه ډول یو لرګي دي؟
جوړې باید جفت وي، یعنی که یا څلور نفر وي، شپږ نفره، اته نفره، یا لس کسان یا دولس کسان، یعنی منفی چې شي بیا نه کیږي، خالیګا رامنځته کیږي. البته هر شخص دوه لرګي، دا د چوبازي مخصوص لرګي وي چې د مخکې د شیشم له ونې نه جوړېدل یا د چارماز له ونې نه جوړېدل ډېر قوي لرګی باید وي. اوس بعضې نور لرګیو نه هم جوړېږي، خو خیر اصلا دا د شیشم یا چارماز نه جوړېږي.
انجان صاحب، دغه د چوبازۍ لپاره باید کوم ځانګړی کورس تعقیب شي چې دا زده شي که څنګه؟ او دا چې مثلا کوم موضوعات پکې مهم دي، نور دفاعي موضوعات او دا موضوعات هم فکر کوم مهم دي په دغه لوبه کې؟
د زده کولو لپاره کوم خاص کورس یا کوم خاص محل او مقام نه لري چې هلته زده کړه وکړي څوک او دا زده کړي. چوبازۍ اول ډېر آرام شروع کیږي، ورو 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 بیا وروسته 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 د پای شوبو ته چې رسیږي ډېره په تیزی وي. ډېر ضروري دي چې ځان باید وساتي او بل هم وساتي، دواړو ته ضرر پېښ نه شي. د دواړو خوا نه باید سړی متوجه وي چې خلاص ته مې څوک دو چپلا ته څنګه کوم پانه لرګی راځي. دواړو دفاع باید وکړي. دا یعنی داسې ده چې دفاعي لوبه هم ده، تعرضی هم ده. تو هم تعرض کوي او مقابل دفاع کوي او هغه هم تعرض کوي او دفاع کوي. نو دې کې ژوبله خامخاسته خو ډېرې چپسره کوي.
افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجان وو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د افغاني سرې میاشتې لخوا پر 400 بېوزلو کورنیو خوراکي توکي ویشل سوي. دغه مرسته د ترکیې لخوا برابره سوې ده. دا هم تفصیل.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته ویل د مرستو لوي شوړاندې په بیلابیل ولسوالیو کې د بېوسو، غریبو او اړو کورنیو د پیژندنې لپاره سروې ترسره کړې وه چې په یاد سروې کې د منډول ولسوالۍ 400 کورنۍ د مرستو مستحق پیژندل شوې وې چې تیره ورځ ورسره د خوراکي توکو مرسته وشوه.
چې د منډول د ولسوالۍ د 400 فامیلو غذایي توکي ساحې ته ورسېدل او تقسیم شو. هر فامیل ته 50 کیلو اوړه، 10 کیلو وریجې، 10 لیتر غوړي، 10 کیلو نخود، 10 کیلو مکرونی او 6 کیلو خجورې یا خورما هم شامله وه، ورسره مالګه هم وه.
ښاغلی هې درځې زیاتوي چې په کامدیش، برګي مټال او واما ولسوالیو کې هم سلګونو کورنیو ته مرستې په پام کې نیول شوي او ډېر زر به ویش پیل شي.
او د کامدیش او د برکې مټال د 800 فامیلو مواد هم ساحې ته رسیدلي دي چې فی فامیل ته به 100 کیلو وړه، 4.5 کیلو وریجې او یو کارتن خوراکي توکي دا بهر فامیل ته ورکول کیږي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي خوختي خوای تیرو بارانونو، سیلابونو او بی وخت واورو سخت زیانمن کړي او د خوراکي توکو په نشتون کې به په راتلونکو یخ ژمي کې ډېرې ستونزې وګالي. دوی له مرستندوی ادارو او د امارت له مشرانو د نورو زیاتو مرستو غوښتنه کوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې زیات اوسیدونکي د کرنې او مالدارۍ پر چارو بوختي، خو سږ کال دغه دواړه برخې بارانونو، سیلابونو او د څارویو ناروغیو ځپلي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. په څو شیبو کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرو، د لوبلو میدانه او تاندې څنګه. خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په تیر یوه اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 8 بغاوت کوونکي وژل سوي او 8 تنه نور یې نیول سوي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې دغو عملیاتو کې 3 طالبان هم وژل سوي او 15 تنه یې ټپیان سوي. په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کېدل. د دې جبهې ویان صبغت احمدی د جمعې نه وخت په ټویټر کې دا وکړه چې طالبانو د دې جبهې ځینې غړي او ملکیان تر نیولو وروسته په ډزو وژلې دي. دواړو لوریو زیات محل د یو بل د مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځه وړلو ته نږدې سوی. د سازمان نن د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. د پروګرام ویلي له نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل شو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په 200 ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1200 افغاني معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال لپاره په افغانستان کې 350 ډیر انجونی او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل سوي دي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع سوي او هغه کاروبارونه هم ټکنې سوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یو نندارتون کتل ورته الهام بخښون کوي و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې ننداري ته ایښول سوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصویرو له لارې د افغانانو بیان سوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برتري کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. پروسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوی صدر اعظم په توګه له کاندیداتوري تیر سو، د مالیه په خوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډیره زمينه برابر سوي چې نن د بریتانیا د نوی صدر اعظم په توګه وټاکل سي. د پروسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم لیسټراس تیر اونۍ خپل استعفا اعلان کړه. پنګرهار کې د سیمایزو رادیوګانو د ټولنې مسؤلان وایي چې په تیر یو کال کې په دې ولایت کې یو شمېر رادیوګانې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل سوي او د پاتې هغو فعالیتونه هم کمزوري سوي دي. دا هم راپور
په ننګرهار کې د سیمایزو رادیوګانو د ټولنې مسؤل شفیق الله رحماني وایي په تیر جمهوریت نظام کې په ننګرهار کې 40 FM خصوصي رادیوګانو فعالیت لرلو چې له ډلې د اقتصادي ستونزو له امله و رادیوګانې تړل شوې دي. د ده په خبره کې د سیمایزو رادیوګانو اقتصادي ستونزې هواري نشي خای فعال رادیوګانې هم خپلې خپرونې بندې کړي. نوموړی وړاندې وایي
اوس مهال په ننګرهار کې 14 رادیوګانې خپل رسنیز فعالیتونه ترسره کوي، خو اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې هغوی د یو کارتم امکانات نه لري. یعنی آزاد بازار نشته، د پروژې خپرونې نشته، د موسسات نشته. نو په دغه برخه کې موږ په اطلاعاتو فرهنګ باندې غږ کړی ده، د آزادو ژورنالستانو د اتحادیې په مشرتابه باندې غږ کړی ده. یو نامه کې موږ سوسو ځله ویلي دي که چیرته نړیوال غواړي چې FM رادیوګانې په خپل حال پاتې شي نو باید په یو نه یو لحاظ ورسره مرسته وشي.
رحمانی زیاتوي چې اکثره رادیوګانې د حکومت د لوړې مالیې د ورکړې توان نه لري، نو ځکه یې خپل نشرات تړلې دي. په سیمایزو رادیوګانو کې کارکوونکي بیا وایي له کله نه چې د رسنیو مالي امکانات کم شوي زیاتره ژورنالیستانو خپلې دندې پرېښي او نورو چارو ته یې مخه کړې ده. سمیع الله او عبدالغني چې له یوې خصوصي راډیو سره کار کوي له حکومت او د رسنیو له نورو ملاتړو ادارو غوښتنه کوي چې د سیمایزو رادیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې کړې.
جو میاشکارو کې شپږ میاشتې وکارو کې ټول عمر خدای په فریتوګه هم کار نشي کولای. د اړتیا لري پیسو ته یو راپورټر د یو راپور په سیزي راپور جوړې نو دنه حتمان مصرف کیږي. دا چې رسنۍ په واقع امکانات نه لري نو راپورټر مجبور دی چې خپل جیبه مصرف
مرستان چې دلته سخت شرایط کار کوي سخت کار کوي او له سهار تر بیګه زحمت وباسي خلکو ته فائدہ منه پرونه پرونه چې تورنه په ګټه دي تورنه په خیر دي هغه وړاندې کوي خو په مقابل کې دوی ته هیڅ کوم امتیاز نه ورکول کیږي.
حسم وکړه چې په دې اړوند د مسول چارواکو نظر ولرو خو بریالي نشو. د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د تیر یو کال راهیسې د رسنیو سبان د شپږ زره خبریالانو او کارکونکو خپلې دندې پریخي او شاوخوا 50 سلنه غږیزي انزوریزي او چاپی رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، سړیمه شې د لوبل میدان په یو بل اونۍ خبرونه کې مهرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست درنو اوریدونکو، د کرکټ د شل اورونو د نړیوال جام سیالیو دوهم پړاو هم فایل شو. څلور نورې لوبډلې دغه پړاو ته راغلي، ایرلند، سکاټلند، دغه شان سریلانکا او نیدرلند. څلور هغه لوبډلې وي چې دې پړاو ته لاره پیدا کړه. اوس په نړیوال جام کې دولس لوبډلې دي د افغانستان په ګډون باندې چې سیالي به کوي په اصلي پړاو کې، او له دې نه وروسته څلور لوبډلې به سیمی فاینل او دوه به فاینل ته رسیږي. تر ټولو جالب خبر دا ده درنو اوریدونکو چې ویسټ انډیز چې د 2018 کال د کرکټ د نړیوال شلوریز جام اتله لوبډله وه، دا د سیالیو په لومړي پړاو کې بهر شو او دوهم پړاو ته لاره پیدا نه کړه. په همدې سیالیو باندې به غږیږو نن خبرونه مو تر ډیره همدې ته ځانګړې شوې ده. د کرکټ افغان تبصره کوونکی قسیم هلال را سره په خبرونه کې دی. د لدنه به په ټوله کې د نړیوال جام په سیالیو د غشان د افغان لوبډلې په جوړښت د سیالیو د ګټلو په چانسونو باندې به ورسره خبرې اترې کوو. او تر ټولو مهمه دا چې د اوپننګ جوړه چې تر ډیره تر انتقاد لاندې ده د افغانستان تر ډیره نه چلیږي، په دې به هم ورسره بحث وکړو. بدلون ته اړتیا شته کنه؟ قسیم هلال را سره همدا اوس د ټلیفون په لیکه باندې میلمه دی. هلال صاحب ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. که پایلې له دینه وکړو چې افغان لوبډله چې په کوم ګروپ کې قرار لري، په دې کې پیاوړي لوبډلې دي، څه فکر کوئ چې زمونږ سیالۍ به له کومو لوبډلو سره ډېرې ښې وي او څومره چانس شته له کومو لوبډلو نه لوبې وګټو؟
دواړه ګروپونه سخت ګروپونه دي، زمونږ ګروپ او همدا ډول کوم بل ګروپ چې دی، خو یوازې د افغانستان لپاره به دغه ګروپ په دې باندې یو څه سختي چې دغه لوبډلو سره مونږ ډېرې سیالۍ نه دي ترسره کړې. هندوستان او پاکستان او دوی سره مونږ اوس په دې نږدې وخت کې هم سیالۍ ترسره کړې، نو هغه ګروپ به زموږ لپاره لږ اسانه وي نسبت دغه لوبډلو ګروپ چې دی. خو په دې ګروپ کې هم داسې لوبډلې شته چې هغوی په وړاندې مونږ ډېر کله سیالۍ ترسره کړي دي او تمه لرو چې هغه سیالۍ به مونږ ګټو. سریلانکا لوبډله یادوي، شو ایرلینډ لوبډله، دا هغه دوه لوبډلې دي چې دوی په وړاندې مونږ ډېرې سیالۍ ترسره کړي دي او ډېر کله لوبغاړي ښځه لیدلې دي، یا هم ګټلې دي او یا که ګټلې هم نه دي، خو ډېر په لږه کې هغه سیالي زموږ له لاسه تللې ده. نو دغه لوبډلې مونږ
دي. خو هلال صاحب، تاسو د ایرلینډ نه د لوبې د ګټلو چانس په اړه په سیال کې وایي چې ایرلینډ د سیالیو په لومړي پړاو کې د ویسټ انډیز غوندې لوبډلې ماتې کړې. 2018 کال اتله لوبډله د شل اورونو د نړیوال جام، فکر کوي چې ایرلینډ ښایي هغه پخوانی ټیم وي او اوس دې مونږ وتوانېږو چې لږ تر لږه لوبه ترې وګټو؟
د ایرلینډ په لوبډله کې ډېر زیات بدلونونه نه دي راغلي او د دوی هغه کم ښځه لیدلې لوبغاړي چې دي هغوی په وړاندې مونږ ډېرې سیالۍ ترسره کړي دي. سټرلینګ یادولی شو، همدا ډول نور کم لوبغاړي چې دوی ښځه لیدلې په دغه سیالیو کې، بلبرنی او ځینې نور لوبغاړي، نو د هغوی په وړاندې مونږ ښې ښې سیالۍ ترسره کړي دي. د هغوی په وړاندې زموږ توپ اچوونکي ښه ریکارډ لري. لوبډله ډېره نه ده بدله شوې، خو ویسټ انډیز او د ایرلینډ ترمنځ دغه لوبډلو په خپلو منځو کې ډېرې لوبې نه دي ترسره کړي. کومه ستونزه چې افغان لوبډله له نیوزیلینډ او انګلینډ نیوزیلند او استرالیا دغه لوبډلو سره لري، نو ډېر لوب نه تر سره کول زما په فکر باندې د لامل شو چې ویسټ انډیز د ایرلند باندې سیالي وبایلي. همدغه سي دا امکان هم شته چې افغانستان د په ګروپ کې ځینې هغه لوبډلې چې موږ ورسره ډېرې سیالي نه دي تر سره کړې، زموږ د توپ چونکو سره هغوی نه دي بلد، هغوی سره د مونږ ښې سیالۍ تر سره کوو. دا امکان هم لري چې موږ د سیالۍ نه نور لوبډل نه وګټو.
د درې نورو لوبډلو په اړه باندې انګلینډ او نیوزیلینډ او استرالیا د دوی په اړه نظر څه دی؟
درې واړه پیاوړي لوبډلې دي او داسې ویلی شو چې د نړیوال جام ټولې لوبډلې پیاوړي لوبډلې دي. زمونږ یو ستونزه چې په خپله لوبډله کې ګورو هغه د ښې توپ وهنې نه تر سره کول دي، بالخصوص زمونږ سټارټ دومره ښه نه دی. که څه هم د منځ لوبغاړي اوس د ابراهیم ځدران پر هتک باندې یو څه ښه شوي دي او لوبډله لوبه یو ځای ته رسولی شي، نبی بیرته فارم ته راتلل او د نجیب ځدران په ایشیا کپ کې ښه سیالۍ تر سره کول، دا هغه هیله ده چې زمونږ دغه د بیټنګ برخه هم مونږ ته لږ لږ ښه ښکاره کوي. خو په ټوله کې زمونږ د بیټنګ برخه ډېر پیاوړې نه ده، مونږ چې ویره لرو په دغه برخه باندې لرو. نور زمونږ د ورو توپ چونې برخه بے جواب ده، خر ورو توپ چونې لرو، تیز توپ چونې هم نسبت په خاطه یو څه ښوې ده. فضل حق فاروقي دغه تشه یو څه ډګه کړې ده او تر څنګه چې نور بل توپ چون کې هم راځي، نو خی دوه توپ چون کې نور هم په لوبډل کې اوسیږي، لکه عظمت او فرید یا نوین لدغه دواړو هم چې اوسیږي. نو زمونږ دغه د تیز توپ چونې برخه یو څه برابرېږي، کم بالر ښه نه ځلېږي، دوه درې اور نه مونږ په بل بالر باندې بیک اپ او بالر لرو ایستلی شو.
هلال صاحب د بیټنګ یادونه مو وکړه، زمونږ بیټنګ او د اوپننګ جوړه چې دا ډیر وخت کیږي خنه زلیږي په ځانګړي ډول. حضرت زازه فکر کوي چې په ورلد کپ کې لږ تر لږه بدلون ته اړتیا شته؟
ډیر زیات بدلون ته اړتیا او مخکې لدې دا بدلون په کارو چې مونږ د پزینو سیالیو کې نور لوبغاړي چې کړی، بل خصوص عثمان غنی یادولای شو، د لډیر وخت په ملي لوبډل کې پرفارمنس کوي، د خزلیګي ولې بار بار د موقع نه ورکول کیږي چې د پغه خپل پوزیشن باندې لوبه تر سره کی. کلم د ته چانس ورکول شوی په وسی علی کې هم حتی د تویل شوی دی، مونږ داسې معلومات هم لرو چې د تاغه سیالي د چانس په توګه باندې ورکول شوی. کدي سیالي کې دونه کړ کې راشي نیکست ټور کم ته نو سیږي پغه سیالي کې چې د پريشر لاندې سیالي د په وسی علی کې هم هغه خزلیګي خو ولې پاس بیا ته موقع نه ورکول کیږي. زه په دې نه پوهېږم چې کرکټ بورډ کوم داسې ځانګړی پلان لري چې هغوی د دغه زمونږ د پیل جوړه دومره وغځول او په دې کې د هیڅ بدلون نه راولي. خو کېدای شي دغه وروستی ځای وي، وروستی چانس وي د نړیوال جام، خو ولې په کار داسې نه و چې مونږ د تر نړیواله جامه پورې په همدغسې بې فارمه جوړه باندې مخته راغلي وای. ګوربز دی خو ډېر کله نه کله کله ښه ځلیږي او ښې لوبې ترسره کوي. حضرت زازه ډېر کله نه ځلیږي، اوس په دې وروستیو وختونو کې تقریبا لس دولس مهمو سیالیو کې د بیټ نه ښې منډې نه دي لیدل شوي. د هغه د بیټنګ سټرکچر ټول بدل شوی دی، د هغه شاټونه بدل شوي دي. مخکې دی چې پیژندل کېده په غټو شاټونو پیژندل کېده، خو ولې اوس د هغه د لوبې ټول تخنیکونه بدل دي. د غواړي چې تخنیکي توپ وهنه ترسره کړي خو هغه لوبه لدن نه کیږي، نو دا په غټ سټیج باندې نشي کولای چې دوه نظر د ځان برابر کړي چې دا د نړیوالو توپ چونکو باندې څنګه شاټ چې غواړي نت پریکټس په توګه باندې هغه شاټونه دې ترسره. نو زما پان باندې د زازی په ځای په کار و چې مونږ د په بل اوپنر باندې کار کړی وای. بل اوپنر ډېر نه وینو، په درې څلور پنځه میچونو کې مونږ ته لوبغاړي ځان برابر ښودلی شو چې زه په کم لیول کې مو زه د سطح کرکټ کولای شم او مونږ بدیل لرو.
څلور لږ تر لږه پنځه لوبغاړي مونږ په لوبډله کې داسې لرو چې د استرالیا له کنډیشن سره ډېر بلد دی او د استرالیا په بیګ بیچ سیالیو کې تر ډېره ښځه لیدلې دي، بار بار لوبې کړې دي. د دې څل پنځو کسانو موجودیت زموږ په لوبډله کې څومره مثبت پوینټ دی د نورو آسیایي لوبډلو په نسبت باندې افغانستان ته؟
دا ډیره غټه مثبته نقطه ده، بالخصوص زموږ ورو ډپارټمنټ په آسټرالیا کې همیشه ښه ځلېدلی ده، هغوی ښې سیالۍ ترسره کړي دي. او زمونږ د توپ وهنې برخه باندې مونږ بې زړه یو او نور برخې چې کمې دي په هغې باندې مونږ باوري یو چې هغوی به ښه ځلېږي. کنډیشن سره یو دغه لوبغاړو کې فکر کوم قیس احمد چې لوبډلې ته به یو لس کسیز لوبډل ته راتګ ډیر کم چانس به جوړیږي، ځکه چې هغه لوبغالی میدانونه پیچونه د دې لپاره نه دي برابر چې پاغې د ټولو روتو پچون کې و لوبې. نو نور زمونږ ک نبی د ک موجب دی او ک راشد دی، دا همیشه خزلې دي، دوی به په هغه سیالیو کې خزلېږي او هیله لرو چې دوی بل ته خوړتیا وخی او زمونږ لوبډله به د توپوهنه د توپ اچونې له اړخه بیخي پیاوړي اوسي.
نو د وروستۍ پوښتنې په توګه هلال صاحب، د دواړو ګروپونو لوبډلو ته په کتلو سره کومه لوبډله لږ تر لږه د دې وړتیا لري چې ټاپ څلورو ته راشي او دغه شان بیا پایلوب او دغه نړیوال جام وګټي؟
که د کنډیشن له نظر شي، د آسټرالیا او د نیوزیلند هغه دوه لوبډلې زما په نظر باندې چې دوی به مخته پړاو ته له نورو لوبډلو ښه وځلېږي په دغې سیالیو کې، خو نیوزیلند هم په دغې وروستیو وختونو کې ډېره ښه نه ده ځلېدلې. د انګلستان لوبډله ښه روانه ده، دوی کمې وروستۍ سیالۍ چې ترسره کړې دي، یوه سیالۍ دوی د باران له وجې نه ده ترسره شوې او نورې کمې سیالۍ چې دوی ترسره کړې، څلور سیالۍ دوی آسټرالیا نه دوه سیالۍ وګټلې او همدا ډول دوه سیالۍ دوی له پاکستان نه وګټلې په دې وروستیو کې. نو دوی هغه وروستۍ پنځه سیالیو کې یوه سیالۍ هغه باران مساوي کړې ده او نورې نه ده ترسره شوې، هغه سیالۍ دا څلور نورې چې دوی ګټلې دي. او افغانستان چانس لري، خو د نورو لوبډلو ته په کتو باندې کغه رښتینی خبره سړی وکي، مونږ دغه فیصدي د افغانستان د مخ کې تک 10% ټاکلې شو او لدې لوړه فیصدي نشو ورکولې، خو ولې د انګلستان او د آسټرالیا او د نیوز زلند د دې درې واړو لوبډلو بخه کمپټیشن تر سره شي او دغه نور لوبډلې چې موږ سره په ګروپ کې دي، ک سریلانکا د او ک ایرلند زم پاره باندې دومره باورې نه ما 10% هغه تم ور کوم نو هغه ما په نظر باندې ډیر چانس نه لري چې هغه د مختلاړي شو نیمه پایلو بیا یا پایلو به تدلار پیدا کی.
د کرکټ افغان مینوال او تبصره کوونکې قسیم هلال او درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونی د لوبل میدان ونې خبرونه پات رسیدي، تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سوارم، هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي، له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو زه پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په غونډه کار وکړم او زمينه مساعد هم نشو او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه بره نه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمينه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډه کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولي. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر ورباندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه را جلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلیږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅیږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندویه مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهیږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه که پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي، په خپلو وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاوو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي؟ دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزې سره مخ ده. یعنې که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کېږي، حتی دا خو څه د کال څومره نه وختونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بی له اپډیټ کېدو، بی له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته، اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه، کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه د ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنی باوجود میلیونونو خلکو پوهنتون لوسته، خو امد نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوان جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډوله عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو، د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې، متفاوتې کوي په دې اساس سره قرارداد کوي په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي متفاوتې زده کړې وکړي ښه مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بسای کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات دی.
ترنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري.